ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جون له 9 سره برابر ده. د پنجشنبې ورځ ده. زه نوریاس نوري د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري کوي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې د روسیې او امریکا ولسمشران په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سرکړتو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا هیله مند چې د روسیې او د امریکا ولسمشران به د سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ سره خبرې وکړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یوه ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې دوه موضوعات مهم دي.
The main focus will be what more we can do to train the Afghans.
اصلي تمرکز به پر دی وی چې موږ نور څنګه کولای شو چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزو، همدارست څنګه هوایی ځواکونه ته پراختیا ورکړو. افغانستان شاوخوا 12000 کماندو ځواکونه لري چې حکومت غواړي د نړیوالو په مرسته د غوسرتیرو شمیر دوه برابر کړي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اوري. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر لافوان چارواکو سره خپل لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف دانفورد کابل ته د خپل سفر په څلورمه ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او لوی درستی سره وکتل. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې جنرال دانفورد پرون د لیدنې کتنې پر مهال وغوښتل چې تیرې لاسته راوړنې خوندي شي. د همداراست ټینګار وکړ چې د یاغیانو مشران باید وځپل شي او د هغوی ځاني او مالي سرچینې وچې شي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ټولو 8 غړو د پوځي پالیسۍ دغه لایحه تصویب کړه چې هغو افغانانو ته چې د مهاجرت د ځانګړي پروګرام مستحق پیژندل شوي د نورو ویزو ورکړه هم پکې شامله ده. دغو ملکي افغانانو له ائتلافي ځواکونو سره د باړونکو اوروژونکو او د ساختماني چارو د کارګرو په توګه کار کړی خو وسلوال مخالفین خائنان بولی. د دغه کمیټې دیموکراتي غړي جن شاهین چې دغه اضافي ویزو لپاره هڅه کړې وای، متحده ایالات دغه ملکیانو چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره حیاتي مرسته کړي ډیر پوره وړی دی. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې دوی پولیس وژل شوی. د بدخشان د ولایتي شورا مشر عبدالله نظری د چهارشنبې په ورځ ویل دا دواړه خویندې وې چې د اختر تر رخصتېدو وروسته غوښتل کار ته ولاړې شي. د نظری په وینا دا دوی پولیس وسلوالو کسانو په ډزو وژلي. تر اوسه چا د دوی برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د 20 سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په 8 او 9 د جرمني په هامبورګ کې د جی 20 یادې نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو سرمشري زوشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون وویل موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه ښار کې په یوې ودانۍ کې او په یوې خونه کې وي. نو ښایي دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې په ځانګړي ډول ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ ته دا مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وغږېږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل اوکراینا او د اوکران په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو څخه وغوښتل چې لګول شوی اور بن وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي یوې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. گابریل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په یوه ګډ خبر کنفرانس کې څرګندونې کولې، وویل چې دا منطقي نه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصو وختونو کې اور بند وکړي او په نورو وختونو کې ونه کړي. د منسک د سولې د تړون سره سره چې د 2015 کال په فبروري کې لاسلیک شوی، په تیرو دریو کلونو کې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي. سپین مڼې وویل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بلنه منلې چې د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپین مڼې د چهارشنبې پوره څرګنده کړه چې ماکرون د جون په 18 له ولسمشر ټرمپ څخه د ټلیفوني مکالمې پر مهال غوښتي وو چې پاریس ته ورشي او د جولای په 14 د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس ماکرون وروستی ځل د می په میاشت کې په بروکسل کې سره لیدلي وو. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته تر هغې پیل شو چې یو تنکی ځوان مسلمان د جون په 22 په یو ورګاډي کې د چړې په ګزارونو وژل شو. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند ملت پال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. له 2014 کال راهیسې چې د بهاراتا جناتا ګوند واک ته رسېدلی، تر اوسه له 10 زیات مسلمان هلکان او سړیان په هند کې وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه به هم غوړلې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. اورلاندې په خبرونه کې اورې چې په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. افغانستان ته په دې وروستیو کې بیا د نړیوالو پاملرنه زیاته شوې ده. د ناتو په غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
دوی غواړي چې د امریکایي ځواکونو د اذیتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم اهم سرتیری افغانستان ته واسطه او هم نور امکانات مالی امکانات افغان امنیت ځواکونو ته برابر دي.
په دې اړه مو دی یو کار په نظر هم اخیسته دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی لمندې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې سره وګوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم بروکسل ته رسېدلی دی. د ناتو غړي هیوادونه او متحدان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو وغږیږي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناتو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناتو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري، او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناتو له عمومي منشي سره امریکایي سی این بی سی تلویزیون مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونشي.
وی ویل ډیسکس دی ایگزیکټ ټروپ نمبرز ات
اور موږ په افغانستان کې د ځواکونو د کرشمیرې پاړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ډېر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي. همداراز به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. افغانستان شاوخوا 10,000 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان له مخې به د دې سرتیرو شمېر 2 برابر شي. روسه تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناتو یو شمېر غړیو هیوادو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسکر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوجانو شمیر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوی دی چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو خبر ورکوي، خو د ناټو سرمنشي انستولتن برکوي چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې محارب نه وي او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به دوام ورکوي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې څرنګه د ناتو 9 غړي هیوادونه او د دوی متحدان کولی شي چې د افغانستان لپاره نور کماندو ځواکونه وروزي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې تر غونډې مخکې وویل چې ناتو به پر دې هم غور وکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شي. به هم احمد شبر په دې اړه د امریکا د مریلند په پوهنتون کې له استاد شفیق همدم سره چې پخوا په افغانستان کې د ناتو سلاکارو مرکه کړې ده، په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې افغانستان ته څرنګه د نړیوالو پاملرنه زیاته شوې ده، شفیق همدم وویل
د ناتو سکرتر جنرال دغه خبره تایید کړه ومنه چې امنیتي اوضاع په افغانستان کې وخیمه ده. دغې نه وروسته نه یوازې ناتو بلکې د ناتو ترڅنګ امریکا هم په دې موضوع کې په دې اندېښنه کې ګرځي، نو ځکه دوی غواړي چې د امریکایي د ځواکونو د ازیاتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم اهم سرتیری افغانستان ته واستوي او هم نور امکانات مالي امکانات افغان امنیتي ځواکونو ته برابر کړي.
که چیرته موضوع دا وي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی، نو ناتو ولې په دې باندې ټینګار کوي چې په محاربه جګړه کې به برخه نه اخلي او یوازې به روزنه ته ادامه ورکوي؟
په تاسف سره چې د ناتو دغه اوسنۍ ماموریت چې ده د افغانستان د حکومت سره په یو توافق باندې ولاړ ده چې دغه ماموریت یوازې د روزنې د مشوره ورکونې او د ملاتړ ماموریت ده، نو په دې لړ کې افغان حکومت ته لازمه ده چې د خپلو نړیوالو پارتنرانو سره بالخصوص ناتو او امریکا سره مذاکرات پیل کړي او دوی ته وهڅوي چې دلته په افغانستان کې نه یوازې ځواکونه ډېر کې بلکې محاربوي ونډه هم واخلي.
البته ناتو په تیرو غونډو کې هم د مشرانو په غونډه کې او ترغه مخ کې تیر کال هم په خپلو غونډو کې ټینګار په دې کاوه چې په افغانستان کې به بیا محارب ماموریت پیل نکړي، لیکن بل لورته د افغانستان حکومت وی چې یو 4 کلن پلان له نړیوالو سره دوی شریک کړی دی، امنیتي پلان چې د هغه په اساس باندې به مخته ځي. څه فکر کوي که چېرته په دغه 4 کلن پلان کې نړیوال افغانستان سره موافقه وکړي، بیا هم کېدای نشي چې امنیت به بهتر شي؟
اول نه، البته د امنیت بهتر کېدو امیدواری شته، خو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې هغه د کاونټر انسرجنسي یا د شورش سره د مبارزې دری اصلی شرایط دي چې هغه د یو سیمه پاکول ته شکول دی، ورپسې د یو سیمه تعمیر مجدد یا عمران مجدد او په دریم پړاو کې د هغه سیمه ساتل ده. بدبختانه افغان حکومت فعلاً د توانې نه لري په اوله مرحله کې خوی سیمه تصفیه کوي شي، خو د بیا رغونې او د دغه سیمه د استقرار لپاره کافي امکانات نه لري. په دغه څلور کالو راتلونکي ستراتیژي کې هم دغه یو وړاندیز افغان حکومت له خوا نه ده شوی چې دغه درې اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي. بل خبره هم دا ده چې د نړیوال ټولنې تعهد هم تر 2000 کال پورې ده، یعنی درې کالو کې د نن د نن دغه نقدي مالی مرسته چې د افغان امنیتي ځواکونو ته کیږي د دغه میاد هم قضا کیږي. نو دې لپاره اړینه ده چې په دغه څلور کلن ستراتیژي باندې چې دا نه یوازې وسته پرې بلکې د 2000 کال نه وروسته هم باید په دې باندې ټینګار وشي چې د نړیوالو ځواکونو بل خصوص ناتو مالی او همچنان د دې د سرتیرو مرسته افغانستان سره ادامه ولري.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو شفیق همدم چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې دغه غونډه په افغانستان لپاره څه نتایج لزان سره ولري په دې اړه نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په بروکسل کې د ناتو د غونډې په اړه که تاسو هم نظریات لرئ کوی سره سره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، په همدې پروګرام کې درته خبرو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان تبغوښو
په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې چې سرلیک دی د اړیورن کرخه د برتانیا میراث او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ویجاړونکي د دې لیکنې په وینا د پاکستان د جوړېدو راهیسې د اړیورن مسلې د افغانستان او پاکستان اړیکې پیچلې کړې دا دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي ترنګلتیا د دې دوو ګوندیو اړیکې زیانمنې کړې خو د افغانستان د اوسنی حکومت په شمول هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې د مقالې لیکوال وایي دا کرخه چې افغانستان غیر قانوني او اجباري کرخه بولی د پاکستان لپاره ډیره مهمه مسله ده د پاکستان د حکومت لخوا د دې کرخې په اوږدو کې د دیوال جوړولو وروستۍ هڅې د لیکوال په وینا د افغانستان له سخت مخالفت سره مخ شوې دا اوپن ډیموکراسي په نوم انګلیسي خبرونه هم د افغانستان په اړه لیکنه کړې او پکې په لندن کې د افغان کډوالو خزوستون زته اشاره کړې د خبرونه په وینا په لندن کې ډېری افغان خزیلې نشاد پالنې سکسیزم او په جبري توګه له حمله کېدو سره مخ دي د خبرونه په وینا د سرکاري چې د برتانیي حکومت دا غڅ پاړه چې رښتیا ورسره د خزي مخ دي یو تصویر په وړاندې کولو کې پاتې راغله خو لیکنه د جنوبي اسیا د روغتيي ادارې د سیلونو پر بنسټ وایي په لندن کې د لومړي نسل افغان مهاجر د جنسي مسلو په اړه ډېر معلومات نه لري د روغتيي ادارې د لندن په څلورو بیلابیلو سیمو کې لسلويخت افغان خزینه او نارینه سړی سره مرکې کړي او مونډلې د چې په دوی کې توکم پالنه له سکسیزم سره یو ځای څنګه د اجباري برداري سبب شوی او په لندن کې د ګڼ شمیر افغان خزو حقونه څنګه د هغوی د کورنۍ او د نارینه غړو لخوا تر پخو لاندې شوې دي خبرونه وایي سره لدی چې په لندن کې ډېری افغان خزي لوړې زده کړې لري خوال شوې چې په کور کې پاتې شي او ماشومان وسیږي د لیکنه د عربی په نوم د یو افغان میرمنې کیسه کوي چې د څلور ماشومان مور او د طب ډاکټر ده او یو څلويخ کلنه ده نو مولي ولس کاله مخکې لندن ته راغله او استغلته د کور د یوې داسې خزي په توګه شون کوي چې خپل خوخی د شون په ټولو مسلو کې د کور د سړیو له خوخی سره تړلې ده
نړیوالو رسپانو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د خزو او د غراز د ماشومانو د حقونو په باب واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې په تیر کال کې پکې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ د پام وړ پرمختګونه شوي خو پر دې سربیره دا راپور وایي چې په افغانستان کې لا هم د انساني قاچاق د ستونزې په هواري ډیر کم معیارونه هم نه دي پوره شوي اجمالاً په دې اړه په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره تر اوسه څه اقدامات شوي او کومې ستونزې لا پر ځای پاتې دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لویان بلال صدیقي سره مرکه کړې نوموړی په پیل کې په افغانستان کې د انساني قاچاق د ستونزې په اړه وایي
افغانستان د ورځې لاسته راوړلو د اقداماتو سره شوي دي چې موږ راښایي چې د قاچاق د کمولو خصوصا د انسان د قاچاق د کمولو لپاره ځینې اقدامات شوي دي اما متاسفانه اوس ځینې ناخوالې او مشکلات شتون لري چې عملا راځي چې د ماشومان او بشري حقوقو وضعیت باندې او همدارنګه د ښځو بشري حقوقو باندې د بیلګې په توګه مثلا اوس ماشومان په نښتو کې شکل کیږي او دوی عملا استدامي کې زموږ راپور چې نوی نشر شوی د ماشومانو د ماشومانو عمومي وضعیت په هکله پکې کې نیوشت ماشومان په جریان کې دوه کلو کې زموږ په تفاصیلو کې سره شوي دي چې په امنیتی ځواکونو کې سرزن شوي دي او همدارنګه مخالفین د دولت هم د ماشومانو څخه استفاده کوي او دوی استخداموي کله چې دوی استخدام شو دا عملا
خاغل صدیقی په جنوري میاشت کې د افغانستان حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره او همدارنګه له ماشومان څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي په اړه ځینې قوانین تصویب کړل دغه قوانینو له تصویب او د جوړیدو نه وروسته په عملی ډګر کې تاسو مرغ غیز ګوري یا په عمل کې دغه قوانین عملی شوي دي او په وضعیت کې بهتري راوستي ده
متاسفانه یو هم د زموږ په واټ کې د قانون حاکمیت او د روسیا د حکومت د مافیات فرهنګ شتون ده. د یو څه موږ وینو چې ماشومان په شخصي کې موږ عمل دیلو کله چې ماشومان په وسوال نو خطو کې یا په امنیتي ځواکونو کې یا د عیش نو قانیا په وسوال مخالفین نو قانون چې استخدامي کې در د قاچاق بیل د شت متاسفانه د کیبل د بشروازي شتون د زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه په مستقیم ډول ماشومان قرباني کیږي او لدینه جنسي استفاده کیږي او دوی باندې کیږي
په دې ریپورت کې د انساني قاچاق او لا ماشومانو لویانو خزو څخه دی ناوړه ګټه خستنی دی قربانیانو دی خوندیتوب برخه ته اشاره شوې ده. همدارنګ وای چې لزینو قربانیانو سره دی قاچاق دی قوانینو دی نرو خانتیا یا دی تشخیص دی سیستم دی نرو خانتیا لکبله دی جنایتکارو په توګه چلن شوې دی بندیان شوې دی یا بندیان کیږي او محکمې ته راخل شوې دا اړخ ته موضوع تاسو سره ډول ارزوي
متاسفانه در سیب وسن وسن شتیمری خصوصا توی تمایتی باشیم که دیده پانه که وسن یعنی کافی مرکزی نمیشه که من هر قربانیان چه دولت مراجعتی یا امنیتی و کشی و دارونه بخواه بانی خدریگی متاسفانه کافی مرکز شتیمی داری پا فلسطان که اونجیلی مرکز هم چشتیم داری این روال مستاد چیستر مرسته که اما حال تا هم خدمات با حقا کشنه داشی مثل یا قربانی ضرورت داری متاسفانه په دې برخه کې د ډیجیټل ضرورت ده چې د افغانستان دولت ځینې مراکز او معیارونه سره جوړ کړي ترڅو قربانیان لاغنه استفاده وکړي او په ځینو قضایي ځینې موارد کې هم درد شتون لري او موږ هم د اندېښنې وړ ده چې د قرباني سره د مسلم په توګه برخورد کېږي چې دا خپل د قوانینو سره مغایرت لري. دا هم موږ د اندېښنې وړ ده او ځینې قضایي شته چې په سره د مسلم برخورد شوی دی په جریان رسېږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی و
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای هلمند دی چې د روسیې او امریکا ولسمشران به د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې سره وګوري. سرګی لاوروف وای چې د جرمني په هامبورګ کې د جولای په 8مه او 9مه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه ده او هیله شته چې د دې غونډې تر څنګ ولسمشر پوتین او ترامپ خبرې وکړي. په تېره بیا د سوریې په اړه چې دې خبرو ته ډېره اړتیا شته. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې ډونالد ترامپ روسه تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی د لومړي ځل لپاره له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف داسې اټکل کوي چې ولسمشر پوتین به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د سرمشیزي تر څنګ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړي. لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل دا به ښه نه وي چې دغه دوه مشران سره غونډه ونه کړي. دی وایي موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه ښار کې په یوې ودانۍ کې او په یوې خونه کې وي، نو شاید دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر پوتین او د امریکا ولسمشر ترامپ ته دا ډیره مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وشخیشي. سرګی لاوروف بیا وویل چې د پخپله د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماته زنګ ووهه. هغه خبره بیا د امریکا له لوري افشا شوه چې موږ پرې وچغېدو. د اوس لپاره زه پرته له اوازې کولی شم چې دا تایید کړم چې د زنګ راته ووهه او خبرداری راکړ چې متحد ایالات داسې معلومات لري چې د سوریې د حکومت له لوري د کیمیاوي وسلو و بل احتمالي حمله د سوریې د خلکو پر ضد طرح شوې ده. تر دې مخکې د کیمیاوي وسلو د استعمال مسله د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس کړې وه چې داسې ښکاري چې د دمشق حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د امریکا خبرداري ته جدي پاملرنه کړې ده. تمه ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې او د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې پر مهال د سوریې پر وضعیت خبرې وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونیسا خواه اقوی دی نمانی ندی منی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
ازادي رادیو او ری او بج او 25 دقیقې دن کې یو ځل بیا پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ناتو د نهه ویشت غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یوې ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې اصلي تمرکز به په دې وي چې موږ څرنګه کولی شو د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزو، همداراز څرنګه هوایي ځواکونو ته پراختیا ورکړو. د امریکا د لوی درس سیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خبرو لیدنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درسي سره وکتل. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیک مار ګابریل له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بیلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اور بند وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بلنه منلې تر څو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. او د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هېواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. ازادي راډیو اوري او سم د ژوند رنګونو یو نوې برخه خبرو ته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
انا نوم کوم دا اندانو فستې کېټله
کدا لکم زه راټولم
دا ډیرانونه
به څکه
به غوغان ته چو به غوغان ته مې د کوو به مور مې چي ورته
نو ولې نور شای نه سچې ل ډیرانونو د اندانو پټو کې راټوله وای
نور کوم دا کار د کن نور چې کومال ته بوس نه لرو ام دا راټوله ورته چو بیگانه
څومره مال نه لرای
شپګ
چیرته مو ساتلی دي
سرته پیسره
چی مو ساتلی
وسکه غاغان دی وريدي
نور چی ورکوي
نور بوز ورکو ډوډۍ ورکو نور ارداو ورکو بس
به بهر خود مال نه پیای
نه
ولی
نور جبن ولاړو
پکار خدا چې دا بهرم بوزای په شنو ځایونو کې او پیای
شنه جین نهسته وډونه نهسته وسکنه
د کابل خار کې بخیند س شین زاینه س چلته بوز
ولی نه تمنګ خپل جیبند یو خوشی دی غران کار دی
د ځینی خلک دا مالونه ډیر وهی کنه چې لګم شوخی او کې بس لخت ورتنی ولی تخوی وهی نه
نه
پټو کې چرټولوي څنګه راټولوي
په ډیرانو کې پلاس راټولونو په چشې راټول کو
انیل تخ بیا نور د شان چې هغه پاک نه دی کنه د خمو جامی خیر نه وی تاوان در ترسوي
کال ته به راش پاک ځانونه میجر شه کو او مال ته اندوم مخن نو چې یو هغه اندانو پوسټ کې ټول نور خو چې نه کنه غلا کنه هغه کو ام دا یو اندانو پوسټ کې تی نه ټول ډیرانو نه
دا اندانو د پټکو ترڅنګ نور شان ام راټولوي
او دا کلی دا مامونه دا شنه تر کاریار شه راټولو او کچالو مچالو دار شه راټولین
دا غد ورور ده
دا می ماما زید دا کبال تر سره غله
دا ډیر شوخ نه ده
شوخ دا ډیر کور کې خپل مور باندې وار کې پلار ته ښه دي گئی
ترا شرختیا وای ده
نه
نن دي چلا
شفی والا
تا نو قوارین خو ډیر شوخ کاره
و دا الله بری
من نه
دا نن مکتب کې
دا و دې جون رنگونه او دا هم تاسو ته پیغامونه چې د افغان بي سي مات سواتل شمیرې لارې مو راسته ولې دي. بشیر حبیب زیل لوګر له ازر څخه لیکي باید خارجان افغانستان ته رانشي کې چیرې راشینو جګړه به نور هم زور واخلي. قدیم له پکتیا ولایت لیکي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د سرتیرو را لېږل افغانستان ته سم کار نه دی، دوی باید تجهیزات او وسایل اردو ته راولېږي. محمد رحیم شرافت د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي کې امریکا غواړي چې په افغانستان کې امن راشي نو د دې هیواد ځواکونه سم وروزي. دا اوس سو پیغامونه چې د موضوع په ارتباط مو راستولي او کور مو ودان پیغامونه زیات دي زخت زیاتی موږ هم هر مرو په نور پروګرامونو کې درته لولو خو پام دې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید د نور یاس نوري تاسو اجازه وړم مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس تاسو پارم عباس فکر اخلاص
تشکر نوریاس نوری خسته نباشین سلام و